په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د بل یو سات خبرونه دروند کوم. په دې یو سات خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وای د سوه د اتمینیټي یعنی د مجاهدینو د بری د ورځې د جشن د لمانځلو لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دغه راز قندهار او زابل ولایت کې د امنیتي پیښو حل درکو. نور مهم رپورټونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې د افغانستان د دې مهال مهم خبرونه وړاندې کیږي.
د ناټو د پارلمان یو پلاوی له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. د کندوز ولایت په یو خونځي کې نن یو ځل بیا د زهرجنو غازو د پاشرو له امله یو شمېر نجونې مسمومې شوې دي. په زابل ولایت کې په ځانو جون کې حمله کې شاوخوا لسو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. او په نړیوالو خبرونو کې په واوري وروسته تر دې چې د تایلند صدر اعظم د مظاهره کوونکو د روغې جوړې وړاندیز رد کړ، بنکاک به نن بیا د نورو ناامنیو شاهد وي. د خبرونو تفصیل. د ناټو د پارلمان یو پلاوی چې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، نن هم له افغان چارواکو سره خپلو خبرو اترو او لیدو کاته ته دوام ورکوي. دغه یولس کسیز پلاوی تیره ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سره ولیدل او په بیلابیلو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. د ملي شورا مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ناټو د پارلمان دې پلاوی د ملي شورا له مشرانو سره په خبرو کې په ملکي برخو کې هم د پراخې مرستې ژمنه کړې. د ناټو د پارلمان پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د افغانستان او دولت له نړیوالو ځواکونو څخه ډیر کله غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره خپله هماهنګي زیاته او په ملکي برخو کې هم خپلې مرستې ډیرې کړي. په کندوز ولایت کې نن یو ځل بیا د نجونو په یو خونځي کې زهرجن غاز پاشل شوی او یو شمېر زده کوونکي یې مسموم کړي دي. د کندوز د والي ویان محبوب الله سیدی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو زهرجنو غازو له امله شل تن نجونې مسمومې شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. تېره ورځ او تېره اونۍ هم په کندوز ولایت کې د نجونو په دوه خونځیو کې زهرجن غاز پاشل شوی و چې لسګونه نجونې مسمومې کړې وې. لا تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو د کندوز والي انجینر محمد ویلی چې ځینې کړۍ هڅه کوي په دې ولایت کې د نجونو د زده کړې مخه ونیسي. د زابل په ولایت کې نن سهار په یو ځان وژون کې حمله کې درې کسان وژل شوي او و تر نور ټپیان شوي دي. د زابل د والي ویان محمد جان رسول یار ازادي رادیو ته وویل چې دا ځان وژون کې حمله د شاجوی په ولسوالۍ کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ په کار وان شوې ده. د زابل د والي د ویان په خبره په دې پیښه کې د دې امنیتي کمپنۍ یو امنیتي کارکوونکی وژل شوی او نور قربانیان ملکي کسان دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ویلي چې دا ځان وژون کې حمله نه بلکې چاودنه وه چې د دوی له خوا ترسره شوې ده. د ادعا کړي چې په دې پیښه کې دوه موټر ویجاړ کړي او د دې امنیتي کمپنۍ دیارلس ساتونکي وژلي دي. خو د زابل سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. نن سهار د خوست گردیز په لویه لاره د گردیز سړی په سیمه کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان شوي دي. د پکتیا د وزیر ولسوال عبدالولي زادران ازادي رادیو ته ویل چې دا چاودنه د ملي اردو د پیاده عسکرو په غزمه شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په دې چاودنه کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي دي. خو د پکتیا سیمه ییز چارواکي دا یې داره دوي. په یو بل خبر کې ویل شوي چې نن سهار د کندهار ښار د ښکارپور په دروازه کې د یو پخواني جهادي قومندان ملا سید محمد اخوند ورور د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. د طالبانو ویان قری یوسف احمدي ویلي چې د کس له امریکایانو سره کار کوو نو ځکه د دوی لخوا وژل شوی دی. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر وسلویکت افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 35 افغانۍ 40 پوله، یو سټرلینګ پاوند 22 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومانه 65 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلارې 1520 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایران دی و مخالف مشر مهدی کروبی میرمن وای که د کروبی د کورنۍ غړو ته کوم زیان ورسیږي نو اسلامي رژیم به مسؤول وي. د کروبی په وی پانی پورې مربوط د سهم نیوز له خوا په خبره شوې اعلامیه کې فاطمه کروبی وای په وروستیو کې په تهران کې اپارتمان ته وسلوال کسان نوتی و خو هغه مهال دوی په اپارتمان کې نه وو. فاطمه کروبی وویل کورنۍ له مظلومو خلکو سره د ټینګ ملاتړ په خاطر حتی له ابتدایي امنیت څخه هم نه دي برخمن. میرمن کروبی وویل د سخت دریزو یو ډله چې د نوموړي په وینا د فاسدو چارواکو لخوا تمویلیږي په تهران کې د دوی اپارتمان ته ننوتي وو او د اپارتمان دننه یې چور او تالان ګډ کړی و. کروبی او د اپوزیسیون مهم مشر میر حسین موسوي د جون د میاشتې لانجمنو انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې یې ولسمشر محمود احمد نژاد بیا وټاکل شو د پراخو مظاهرو مشري کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د متخصصانو یوه ډله تاجکستان ته لیږلې چې د ګوزن یا پولو د ثبت شویو پیښو په اړه تحقیقات وکړي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو کې دې ناروغۍ په دې هیواد کې لس ماشومان مړه کړي دي. دې سازمان ویاند سونا باری په دې اړه په ژنیوا کې د تاجکستان یوه خبري کانفرانس ته وویل تر اوسه په دې هیواد کې د هات یا شدید ګوزن 128 پیښې ثبت شوي دي. بینکاک بنندې نورو نه آرامیو شاهد وي. دا وروسته تر دې چې د تایلند صدر اعظم د سرو کمیسو مظاهره کوونکو چې د دې ښار مرکزي برخه په خپله ولکه کې راوستل د سولې وړاندیز رد کړ. د تایلند صدر اعظم اب هیسیت ویجاجی وا په ټلویزیوني وینا کې چې د هیواد وسلوالو ځواکونو لوی دلسیزې په خوا کې ژمنه وکړه چې د بینکاک د تجارتي مرکز له زړه څخه به د حکومت ضد سرو کمیسي مظاهره کوونکي لرې کوي، خو هغه دا ونه ویل چې امنیتي ځواکونه به کله دغه اقدام کوي. ویجاجی وا مخکې د مظاهره کوونکو د روغې جوړې وړاندیز چې د اعتراضونو د پای ته رسیدو لپاره دی نو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې و رد کړ. مظاهره کوونکي د هغه حکومت غیر قانوني بولي. له بینکاک څخه د خبر اعلانو له راپورونو سره سم د مظاهره کوونکو مشرانو په زرګونو مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړې چې هر لحظه د امکان شته چې ځواکونه پرې حمله وکړي. د سرو کمیسو مظاهره کوونکو لخوا چې لڅ باندې یوې میاشتې را په دې خوا د بینکاک په مرکزي برخه کې د توریزم او د پلورنځیو اساسي سیمه اشغال کړې، په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او شاوخوا 1000 تنه نور ژوبل شوي دي. القاعده شبکې په عراق کې د خپلو دوو لویو قمندانانو وژل کېدا یوه اونۍ وروسته له دې تایید کړه چې امریکایي او عراقي چارواکو د هغو د وژلو اعلان کړی و. ابو عمر البغدادي او ایوب المصري چې له اسامه بن لادن سره مستقیم اړیکې لرلې د اپریل په 13 وژل شوي ول. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د هغوی له وژل کېدو وروسته وویل چې د عراق ملت ته یو لوی خطر له مخې لرې شو. د چین یو لوړ رتبه چارواکي نن وویل چې د طبیعت په سیمه کې د زلزلې ژغورونکي هڅې اوس د بیا رغونې او بې کوره شوو کسانو ته د سرپناه موندلو پر هڅو متمرکز شوي دي. د چین د صدر اعظم مرستیال هیو لیانګو وویل اوس کارونه د اوسېدو پر موقتي ځایونو، د ټپیانو پر معالجې او د زلزلې د ځپل شوو سیمو په بیا رغونې متمرکز دي. د چین سنهوا خبري اژانس وایي د اپریل د 14 زلزلې له امله د مړو شمېر 2203 تنو ته رسېدلی. د دغه زلزلې له امله څه باندې 2000 نور ټاپیان شوی دی او دریاویا کسان تر اوسه انتری تم دی. نن په بیلاروس کې د محلي شوراګانو لپاره انتخابات ترسره کیږي. ویل کیږي 1,000,000 کسان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. دوی به د ټولو شوراګانو لپاره څه باندې 21,000 غړي غوره کوي. د کاندیدانو په ډله کې تخمینا 360 د مخالفینو او نور ټول دولت پلوي کاندیدان دي. د مخالفینو په لسګونو کاندیدان وروسته تر دې په دغو انتخاباتو کې له ګډون څخه تیر شول چې وی ویل چارواکي دوی د انتخاباتي کمپاین مخه نیسي. نن د انتخاباتو دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دغو انتخاباتو لومړی پړاو د اپریل په 6 سره شو، خو د بیلاروس چارواکو ویل چې د رای ورکوونکو شمیر ډیر لږ و، یعنی یوازې په 3.6 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو ابتدایي نتایج به سبا ته اعلان شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو د 2 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د ثور د اتمی یعنی د مجاهدینو د بری د ورځې جشن ته تیارې نیسي. په برتانیا کې د هغو تازه رپورټونو له خپرېدو وروسته اندېښنې پارېدلې چې له مخې ویل کېږي هغه بندیان چې د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان حکومت ته سپارل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شکنجې سره مخامخ کېږي. په زابل کې نن ځانوژونکي حمله شوې ده او د هلمند ملي امن چارواکي وایي چې ګڼ شمېر وسلې، ماینونه او چاودونکي مواد ډایاک پروسې ته سپاره شوي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د پاکستان میشت لشکر طیبه سخت دریځي وسلوالې ډلې په اړه هم درته یو مطلب لرو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. خبرونه دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونې صحی پروګرام خبريږي. د افغانستان حکومت په هیواد کې د سور د اتمی یعنی د مجاهدینو د بری د ورځې جشن ته تیاری نیسي. د دفاع وزارت وایي سکل به دا جشن د خلکو د جشن بڼه ولري او په ځانګړو مراسمو کې به ولمانځل شي. د جشن لمانځلو ته ځانګړي کمیسیون ټاکل شوی او دا امکانات به په برابرولو اخته دي چې هلته خلک او نور چارواکي پکې ګډون وکړي. خو ځینې خلک وایي په دې جشن ډیر لګښتونه کېږي او امنیتي وضعیت هم دومره ډاډ وړ نه دی چې په ښه توګه ترسره شي. وړم کال په همدې ورځ په دولتي مقاماتو ډزې وشوې او مرګ ژوبله پکې هم وشوه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
سکال به په افغانستان کې د سور د اتم یاد مجاهدینو د بری د ورځې جشن په ځانګړو مراسمو ونمانځل شي، خو هڅه به وشي چې لارې او سړکونه د عامو خلکو پر مخ ونه تړل شي او د خلکو ورځنیو کارونو ته پکې زیان ونه رسیږي. د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی چې د جشن د تیاریو د یو کمیسیون مشري ور په غاړه ده، د ازادۍ راډیو ته وویل چې د جشن د ښه او شاندارو نمانځلو لپاره درې کمیسیونونه ګمارل شوي دي او د کابل ښار په درې برخو کې به د یو لړ پوځي او تفریحي پروګرامونو په ترسره کولو سره ونمانځل شي.
سال 8 ثور تجلیل خواهد شد. کوشش کردیم که یک مقدار از حالت نظامی جشن 8 ثور خارج کنیم به یک حالت تفریحی.
دوی سکل به د ثور اتمه ونمانځل شي. هڅه مو کړې ده چې تر یو حدې له پوځي حالت څخه وباسو او خلکو ته د تفریح زمینه برابر کړو. پوځي مراسم به په ځانګړو ځایونو کې ترسره شي. د دفاع وزارت وایي جشن ته په زرګونو پوځیان ګمارلي دي چې د ښار په ټولو سیمو کې د خلکو او مراسمو امنیت وساتي. خو د کابل ځینې خاریان وایي نه ښایي چې د هیواد په اوسنیو کمزورو اقتصادي حالاتو کې په جشن لګښتونه وشي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي
زمانم جمیل دی ته کابل اوسیدونکی یم. په دې مصرفونه باید چې هره خوارانو غریبانان دپاره فابریکې جوړ شي، شرکتونه شي، هر چې داسې یو کار پکار شي غریبانان پکې هغه پکار شي، ځکه د کابل ډېر ځوانان دي هغه خوشې ګرځي. څوک په کباړونه راټولوي، څوک بل څه کار کوي، څوک خارج ملکونو ته ځي، څوک ایران ته ځي. موږ ټول واره چې څه وخت مخکې په ایران کې په افغانانو څونه تکلیفونه، څونه جهد، څونه قتل، څونه مړه شو. باید چې دې باندې یو شرکتونه هلته ساز شي، کارخانې ساز شي، فابریکې ساز شي، د هغه ځوانان چې خارج ته ځي هغه باید چې دلته پکار شي. اتم د ثور ایس پیدا لری دلتا.
د افغانستان دولت تیر کال د ثور د اتمې ورځې جشن ونمانځه، ځکه چې دوه کاله مخکې په همدې ورځ د مخالفینو لخوا پر مراسمو ډزې وشوې، مراسم ګډوډ او مرګ ژوبله پکې پیښه شوه. د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې دوی په دې ورځ یو لړ ورزشي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په زابل ولایت کې نن یوې ځان وژونکې حملې ګڼ شمېر ملکي کسان مړه او ژوبل کړه. بل خوا ته قندهار هم د ناامنۍ د تازه پیښو شاهد دی. دواخان مینهپال او په دې اړه نور.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن یوه پولې ځان وژونکې هغه امنیتي سرتیري په نښه کړل چې د نړیوالو ځواکونو د لوجستیکي کاروان ساتنه یې کوله. د زابل د والي د ویان محمد جان رسولیار په خبره چې برید ډېره مرګ ژوبله ملکي وګړو ته واړوله.
زخمیان هم وو کسه دی، درې کسه هم شهیدان شوي دي. هغه دې کې اکثر ملکي کسان دي او یو کس په ټرانسپورټ امنیتي پوستې کې شامل دی.
رسول یار وایي چې ژوبل کسان د ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي چې په وینا یې د ډېریو روغتیایي حالت نازک دی. د پیښې له ځایه وایني شاید ازادي راډیو ته وویل
موږ په دواخانه کې ناست وو، مریضانو ته دوا ورکول چې یو ځم درب شو دغه مخامخ چاودنه وسول چې دا درخ نه شول معلوم شو. ما یې چې رفلته ډبین چې هلته نوي دغه بیجن دغه چې ما یې نه ښو اوس دی کتل پوره ته وکړو چې یا ځان مرګي ویو سپینګر ومنډې او سره خلڅو کې سر پور باندې.
لا بل په لون سهار د کندهار ښار په شکاپور دروازه کې د حاجی عبدالحی په نوم یو سوداګر د وسلوارو کسانو په برید کې ووژل سو. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې وژل سوی کس د مشرانو جرګې د تیری دورې د وکیل او د جهادي قومندان ملا سید محمد ورور دی. سرچینه وایي چې تر پیښه وروسته امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. مطبوعاتي دفتر همدارنګ وایي چې تېره شپه د کندهار ښار په اووم حوزه کې د احمدشاه په نوم یو کس نیول سوی چې په خبره د تیرې جمعې په ورځ یې د بولدک د پخواني ولسوال حاجي فضل الدین اغا د کور مخې ته چاودنه کړې او په ورته نورو پیښو کې یې لاس درلود. د سرچینې په خبره نیول سوی کس دا مهال د نړیوالو ځواکونو سره تر پلټنو لاندې دی.
د هلمند د ملي امنیت چارواکو ګڼ شمېر وسلې، ماینونه او چودونکي مواد ډایرکټ پروسې ته وسپارل. د هلمند ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد نعیم د ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلې د دولت د مخالفانو سره د نښتو ترڅنګ په ځینو کورونو او د تلاشیو پر مهال نیولې دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د هلمند ملي امنیت د چارواکو له لورې ګڼې هغه وسلې او چاودونکي توکي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې په بیلابیلو نښتو تلاشیو او کورونو کې نیول سوي وې، د یکشنبې په ورځ وډایاک ته وسپارل سوې. د هلمند ملي امنیت رئیس بریج جنرال محمد نعیم مومین رسنیو ته وویل د دوی د کارکوونکو له لورې دغه وسلې او چاودیدونکي توکي د هلمند په بیلابیلو سیمو کې نیول سوي دي. د ملي امنیت رئیس وویل د ځان مرګو 15 واسکټونه، 14 ماینونه او تر 14 میله زیاتې وسلې، چې هوان 2 ملي متري توپ، راکټونه او لسګونه کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پکې شامل و، د لسګونو کسانو سره یو ځای نیول سوي دي. چې د ملي امنیت رئیس په خبره د زیاتو نیول سوو کسانو دوسیه بشپړ سوي او د یو شمېر کسانو د لا تر کار لاندې دي.
دا شانس تاسو موجود ویني د ملي امنیت ویشو بیدارو غیرتمنو پاکو او صادقو کارمندانو په هڅو تقریبا د څلورو میاشتو په موده کې دا شان نیولې دي او د دښمن فعالیتونه یې خونسا کړي دي. چې په هغو کې تاسې وینئ چې واسکټونه دي، د راکټ مرمۍ دي، وسلاوې دي او ډېر ځورونکي شان چې هغه ماینونه دي، چې هغه کې په هر مین د ډېرو خلکو ژوند اخلي. دا تقریبا د دغو شانو د نیولو سره پلسګونو نفر د ولس او ملت دښمنان نیول سوي دي، چې هغه محکمه ته سپارل سوي دي او بعضي دوسیه جریان لري.
د ملي امنیت مسؤلین وایي په تیرو دریو میاشتو کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې په خاص ډول لشکرګاه کې تر لس زیات ځان مرګ برید کوونکي مخکې تر برید یا ژوندې نیولې او یا هم په ډزو کې وژلې دي. د ځان مرګو بریدونو په دغه نیول سو واسکټونو کې ځینې 15 کیلوګرامه وزن لري او کولای سي چې ډیره مرګ ژوبله واړوي. په هلمند کې د ملي دفاع وزارت د ډایاګ استازي ډګرمن محمد نسیم وویل دغه وسلې او چاودونکي توکي وروسته تر دې چې دوی ته وسپارل سوي پی آر ټی ته ورکوي او سمې وسلې د ملي دفاع وزارت په ډیپو کې ساتي. د وویل د ډایاګ د پروسې د پیل رئیس د ملي امنیت د ریاست له لوري 111 ملي وسلې او د هلمند امنیت کمانډانې له لوري 43 ملي درنې او سپکې وسلې ورته سپارل سوي دي.
43 ملي وسلې د چپاغو کې یو 82 توپ دی، یو دانه 82 هوان دی، یو دانه راکټ انداز دی، یو سکل ماشین دار دی، نور کلشن کوپونه او څه دغه نور انفلاکه مواد چې دا انفلاکه مواد به موږ ګرځې ته تسلیمو بیارتي اخلي د منځه وړي او دغه وسلې چې دا به موږ ډیپو ته اچو د ډیپو څخه بیا کابل ته انتقال وزارت ته پاتې تسلیمو. خو په مجموع کې چې موږ ټوله کړې ده تقریبا 493 ملي وسله موږ ټوله کړې ده.
د ډایاګ مسول زیاته کړه ډیر وخت کېږي چې وسلوالو کسانو په خپل خوښه وسلې او مهمات نه دي سپارلې. هغه وویل تر دې دمه 492 میله وسلې په هلمند کې د مسؤولو ادارو لوري ورته سپارل سوي دي، چې دوی هم په خپل نوبت د هغوی اکثریت د ملي دفاع وزارت ډیپو ته رسولي دي.
په ریپورت کې موریدل چې د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې سلګونه میله سپکا او درنه وسله، مهمات او نور از ماینونه هم نیولې دي او د ډایاګ پروسې ته وسپارل. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com قدر من اوریدونکو نن د دونی موجو پر وخت نه خبرونه په دوهمه برخه کې تاسې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس روغتي پروگرام اوریدل شي. په دې پروگرام کې نن د ملاریا د ناروغي په اړه خبرې او بحثونه کیږي. اوس هم له صالح سغزي خلقي څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه تفسیر کړي.
د لندن اکونومیست اونیس په خپل وروستۍ غنې کې تر دې عنوان لاندې چې دا څه دي چې جګړه نوموبل کېږي، یو مقاله لیکلې او په پیل کې لیکي د جرمني مشران او رای ورکونکو په ډېرې آرامۍ او اندېښنې سره د نتیجې ته رسیږي چې ګواکې په افغانستان کې جنگ ده. جرمني ځواکونه له اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې په جګړه بوخت دي، خو جرمنیان لکه چې ورو ورو دا موضوع مني. جرمنی سیاستوالو په افغانستان کې د نړیوالو سولاساتو ځواکونو په چوکاټ کې د جرمنی ځواکونو رول په دې هیواد کې د سپات رامسته کول ګڼل او هدف د دې پیغام رسول و چې جرمنی ځواکونه د افغانانو لپاره د خوونځیو په جوړولو، د څاګانو په کیندلو او د بیرغونې په چارو بوخت دي، نه دا چې په جګړه کې ووژل شي یا نور ووژني. دا ښه تعبیر اوس د واقعیتونو د ویجاړیو او خاورو لاندې پټ دی. د اکانومیست مجلې د لیکنې پر اساس د روان اپریل میاشتې په 15مه د کندز په جنوب کې څلور جرمني سرتیري مړه او 15 نور ټپیان شول. تر دې دوه اونۍ وړاندې د دې هیواد درې نور عسکر د غزمې پر مهال ووژل شول او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د یو جرمني قومندان د غوښتنې له مخې په هوایي حمله کې کندز ښار ته نږدې شاوخوا 140 ملکیان مړه او ټپیان شول. دا له 1940 میلادي کال راهیسې د جرمني ځواکونو خونړی عمل و. د مجلې په وینا د جرمني دفاع وزیر کارل تیودور څو ګوتنبرګ چې په اکتوبر میاشت کې د دفاع وزیر وټاکل شو په لومړي سر کې په افغانستان کې د جګړې په شان وضع او حالاتو ته اشاره کوله، خو اوس په ډاګه اعتراف کوي چې جرمنان د افغانستان په جګړه کې ښکېل دي. په زغرده د دې نوي حقیقت ویل دوه اهداف لري. لومړی دا چې د ناوړې جګړې ته ملاتړ ترلاسه کړي او دوهم د جرمني وسلوال ځواک ته قانوني بڼه ورکړي چې دا جګړه تعقیب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپنه بیا په اپریل میاشت کې د بهرنیانو په اړه د ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو اړوند یوه تحلیلي لیکنه کړې او د مقالې په پیل کې لیکي. په وروستیو کې واشنگتن پوسټ ورسپنه د بهرنیانو پر ضد د ښاغلي کرزي د نظر په باب دوه لیکنې خپرې کړې دي. یوه لیکنه د بروکینګز د څېړنیزې موسسې څخه د میکایل هنلون او بلې د نیوزویک مجلې څخه د فرید ذکریا لیکنه ده. سربیره پر دې چې دوی دواړو لوړې زده کړې کړې دي او د دې نسل د روشن فکرانو په لوړه سطح کې شامل دي، خو د پام وړ خبره دا ده چې دوی یو ډېره پیچلې موضوع په ساده اصطلاح کې توضیح کړي او په دې نه دي توانېدلي د هغو ګڼو عواملو یادونه وکړي چې وضع یې اغېزمنه کړې ده. دا کار د دې سبب شوی چې هغوی ښو نتیجو ته ونه رسیږي. د ورځپاڼې د لیکنې پر اساس ښاغلی ذکریا لیکي، د اوباما د ادارې د بری چانس په افغانستان کې د خپل یوازینی او باوري شریک ولسمشر کرزي له انتقادونو سره کمیږي. ښاغلی هنلول هم لیکي، پر ښاغلي کرزي انتقادونه هغه هم په ښکاره توګه اغېزمن نه دي او د دې پر ځای له احترامه ډک سلوک اغېزمن ثابت شوی دی، هماغه راز چې د بوش د جمهوري ریاست په دورې کې دې ډول سلوک ثابت کړه. ورځپاڼه پوښتنه کوي، آیا شواهد او مدارک د هغوی مقصد او منظور تاییدوي؟ زه استدلال کوم چې قانع کوونکي حقیقتونه په ټولیزه توګه موږ متفاوتو نتیجو ته رسوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 15 سترو خارونو، کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 سپا په ډیر صفه ډول اوریدلای شئ. په برتانیې کې د هغو تازه راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنې راپارېدلې دي چې له مخې ویل کېږي هغه بندیان چې د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان حکومت ته سپارل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه شوي دي. تېره اونۍ د برتانیې سترې محکمې هغه ادعاوې واورېدلې چې وایي افغان بندیان چې برتانوي ځواکونو افغان حکومت ته سپارلي دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شکنجه شوي. په دې اړه د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې د هغو اسنادو په حواله چې په دې وروستیو کې لاسته ورغلي یو لړ حقایق خپاره کړي دي او پر دې بنسټ یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې احمد تکل وړاندې کوي.
د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان ملي امنیت ادارې ته د سپارل شویو بندیانو د شکنجې په اړه اسناد چې د ابزر ور ورځپاڼې لاسته ورغلي ښایي چې د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح د 2001 کال په مارچ کې برتانوي مقاماتو ته یادونه کړې وه چې په کندهار کې له بندیانو سره د افغان ځواکونو د ناوړه چلند له ادعاو خبر دی. د برتانیې د بشري حقوقو مدافعین ادعا کوي چې برتانوي ځواکونو د دې شکنجو د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی او په 2001 کال کې بیا هم افغان ځواکونو ته د بندیانو سپارلو ته دوام ورکړی. دا محرم اسناد د برتانیې په ستره محکمه کې د هغو ادعاو له څېړنې سره په یو وخت کې خپره شوي چې د جګړې ضد د فعالې مایا ایونز لخوا د مشکوکو بندیانو د سپارلو په برخه کې د برتانیې د پالیسیو پر ضد مطرح شوي دي. محکمه دا ادعاوې واورېدې چې وایي هغه شپږ تنه افغان بندیان چې مشکوک وسلوال بلل شوي او د برتانوي ځواکونو لخوا د افغانستان د ملي امنیت زندان ته سپارل شوي وو په بېخوبۍ شکنجه شوي، په کیبلونو وهل شوي او برقي شوکونه ورکړل شوي دي. میرمن ایوانز چې د برتانیې د بشري حقونو نور مدافعین هم ملاتړ کوي استدلال کوي چې برتانیې افغان امنیتي قواو ته چې د شکنجې په ورکولو شهرت لري د بندیانو په سپارلو سره د بشري حقونو اصول مات کړي دي. په برتانیا کې د بشري حقوقو مدافعان ادعا کوي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره له بندیانو سره د ناوړه چلند بدنامه سابقه لري او باید برتانوي ځواکونو هغو ته د بندیانو د سپارلو خطر په پام کې ساتلی وای. په دې یادښت کې د امرالله صالح اعتراف د کاناډا په مطبوعاتو کې د هغو راپورونو له خپرېدو یوه میاشت مخکې لیکل شوی چې له مخې یې ویل شوي وو کاناډایي ځواکونو بندیان افغان ځواکونو ته عمدن د دې لپاره سپارل چې شکنجه شي. دې ادعاو په کاناډا کې سخت انتقادونه راوپارول او تر اوسه هم پر حکومت فشارونه شته چې د دې ادعاو په اړه تحقیقات وکړي. د برتانی قضا د حکومت د څرګندونې واورېدې چې وایي برتانوي ځواکونو د ملي امنیت په اداره کې خپلو مستنطقانو ته د تحقیقاتو لپاره خاص ځای درلود او ادعا کوي چې د افغانستان له استخباراتو سره ډیر نږدې اړیکې لري. خو برتانوي قاضیانو دا ادعاوې هم واورېدې چې وایي د برتانوي ځواکونو له لاسه له بندیانو سره له ناوړه چلند څخه د حکومت انکار له حقیقت سترګې پټول دي. د برتانیې د دفاع وزارت مدافع وکیلان دا ادعاوې ردوي چې ګنې د ملي امنیت ادارې ته ټول سپارل شوي بندیان په منظم ډول شکنجه شوي دي. دوی وایي چې له بندیانو سره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. د 2008 کال په وروستیو کې د برتانیې پوځ او نورو چارواکو نور نو دا اجازه نه درلوده چې د ملي امنیت ادارو ته د تحقیقاتو لپاره ولاړ شي او وروسته له دې برتانوي ځواکونو ته امر وشو چې بندیان د ملي امنیت چارواکو ته ونسپاري. د برتانیې د استخباراتو د ادارې MI5 عمومي مشر جوناتان ایوانز په دې وروستیو کې د بندیانو په شکنجه کې د خپلې ادارې لاس لرل په کلکه رد کړل او ویې ویل دوی په شکنجه کې لاس نه لري او بل چاته هم اجازه نه ورکوي چې د دوی له نامه په استفادې سره څوک شکنجه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې.
دا ورزشي خبرونه د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په 2 او د سه‌شنبه پر ورځ لغړمې نمخ کې پلاستینګ بوجو اوریدل شي. سربېره پر دې چې هند لډېر مودرې سره پاکستان څخه غواړي چې د هند پر ضد د لشکري تایبړل فعالیتونو مخنیوي وکړي چې په 2008 میلادي کال کې دغه هیواد پر ممبئی ښار کې د حمله سربېره نورې حمله وکړي خو پاکستان د دې ډلې د فعالیتونو مخنیوي ته زړه نه کوي. لشکري تایبړل څوک ده؟ څه ډول فعالیتونه کوي؟ په هند کې څه ډول فعالیتونه لري؟ دغه ټول پوښتنې رويټرز خبري اژانس پر رپورت کې ورچو چې صالح ساغزي خلقي ورانه کوي.
پاکستان د هند له فشارونو سره سره لیوال نه دی چې ډیر زر د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې پر وړاندې اقدامات وکړي. د ډله په 2008 کال کې پر ممبئی ښار د حملو مسؤوله ګڼل شوې ده. دا مطلب رویټرز خبری اژانس لیکلی دی. د لیکنې پر اساس د دې ډلې ریښه د اتاوت الارشاد مرکز ته رسي. د هغه سازمان دی چې په 1980 کال کې رامنځته شو او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد ملاتړ وکړ چې خیراتونه او صدقې برابرولې. وروسته دغه سازمان په دوو برخو وویشل شو. د دې سازمان پوځي برخه لشکر طیبه ده چې په 1990 کال کې جوړ شو او په 1993 کې د هند په کشمیر کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې سازمان بشری برخه جماعت دعوه نومیږي چې بشری مرستې، ښوونه او روزنه او طبي خدمات برابروي. د دوی نظر او ایدیالوژي د القاعده شبکې وهابیزم یعنی د سلفي مکتب اهل الحدیث سره سي چې په خپل شکل د سوچه اسلام دروستو هڅه کوي. د هغه څه دي چې دوی په پاکستان کې له دیوبندي طالبانو او نورو وسلوالو ډلو څخه جلا کوي. د دې ډلې پوځي برخه د هند کشمیر ته پام اړولی دی او دوی په هغو هیوادونو کې د خلافت رامنځته کول غواړي چې له هند څخه تر هسپانیې پورې پراته دي او یو وخت اسلامي خلافت په واک کې و. لشکر طیبه تر ډیره حده د پاکستان په پنجاب ایالت او کشمیر کې پراته ده، خو جماعت دعوه د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې د مرادیک په سیمه کې یو لوی تعلیمي مرکز لري. د اتابت الارشاد د مرکز بنسټ ایښوونکی یو پخوانی پروفیسر حفیظ سید و. د تروریزم ضد کارپوهان وایي لشکر طیبه له څلور خواو څخه لویدیځ ته ګواښ دی. لومړی د پلان جوړونې او مستقیمو حملو له لورې د القاعده شبکې په شمول پر نورو ډلو د حملو لپاره د شبکې د غړیو د استولو له لارې، هغو لویدیځوالو ته د تلقین او تعلیم له لارې چې پاکستان ته سفر کوي او تر ستنېدو وروسته په خپلو هیوادونو کې حملې کوي، او څلورم د هغو کسانو د بالقوه جذب لپاره چې په افغانستان کې د جګړې یا په پاکستان کې له القاعده سره د یو ځای کېدو لپاره سفر کوي. ویل کېږي لشکر طیبه په هند کې پټ مرکزونه جوړ کړي او له هندي مجاهدینو سره کار کوي. د روی ترس آژانس د لیکنې له مخې لشکر طیبه په هند کې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی ښار په شمول د یو شمیر حملو مسؤل ګڼل شوی ده. که څه هم دغه ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه کې په ژوره توګه له افغان طالبانو سره لاس نه لري، خو ویل کېږي چې دوی په کونړ او نورستان کې فعال دي. دا ډله له افغانستان سره د خیبر پښتونخوا په سرحدي سیمه کې د هغه ځای له سخت دریځو سره نږدې اړیکې لري، خو خپله مستقیمه ایدیالوژي او هویت یې ساتلی ده. د چارو کارپوهان وایي د لشکر طیبه په وړاندې اقداماتو ته د پاکستاني مقاماتو د نه لیوالتیا لامل دا دی چې نه غواړي ځان ته یو نوی دښمن وزیږوي، په ځانګړي ډول چې د پاکستان پوځ اوس مهال په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات کوي. بلورته پاکستان د لشکر طیبه کدرونه یو ډول ملکی دفاع ګڼي او د جګړې په مهال کولی شي هغوی د هند پر ضد استعمال کړي.
د ماسپخین دونیمه بجې دی. له نوریاس نوری څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د ناتو د پارلمان یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې په ملکی برخو کې خپل مرستو په زیاتولو ټینګار کړی دی. د کندز سیمه ای چارواکي وایي نن د دریم ځل لپاره د نجونو په یو ښوونځي کې زهرجن ګاز پاشل شوی چې له امله کابو شل ته نزده کوونکي مسموم شوي دي. په زابل ولایت کې سیمه ای چارواکي وایي په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یوې ځانوژونکې حمله کې د یو امنیتي مسؤل په ګډون درې ملکي کسان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي د خوست ګردیز په لویه لار د ګردې سیړۍ په سیمه کې نن د ماین په چاودنه کې د ملي اردو دوه عسکر ټپیان شوي دي. د ایران دیو مخالف مشر مهدی کروبی میرمن وایي کده کروبی د کورونی غړو ته کوم زیان ورسیږي نو اسلامي رژیم به مسؤل وي. د روغتیا نړیوال سازمان د متخصصانو یو ډله تاجکستان ته لیږلې چې د ګوزنیا پولیو د ثبت شوو پیښو په اړه تحقیقات وکړي. بینکاک بنن د نورو نارامیو شاهد وي. دا وروسته تر دې چې د تایلند صدر اعظم د سرو کمیسو مظاهره کوونکو چې د ښار مرکزي برخه په خپل ولکه کې راوستې د سولې وړاندیز رد کړ. القاعده شبکې په عراق کې د خپلو دوه لویو قمندانانو وژل کېده یوه اونۍ وروسته له دې تایید کړه چې امریکایي او عراقي چارواکو د هغو د وژلو اعلان کړی و. د چین یو لوړ رتبه چارواکي نن وویل د طبیعت په سیمه کې د زلزلې ژغورونکي هڅې اوس د بیا رغونې او بې کوره شویو کسانو ته د سرپناه موندلو پر هڅو متمرکز شوي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم ورسیږي روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته. مصطفی صدیقی د دې صحیح پروګرام کوربه دی.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. باز یک شنبه است و من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت با شما هستم. خدا کنه که جور و تکره و سر حال باشین. اگر خدای نخواسته گفته نمیشه ناجور باشین، براتان شفای عاجل و کامل میخواهیم. مهمان برنامه دکتر متخصص امراض داخلی عمومی همایون همت است که از جرمنی با ما و شماست. امروز روز جهانی بیماری مالاریا است و ما هم در همین مورد صحبت میکنیم. بیماری که به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان یک مشکل عمده صحی در داخل کشور تشکیل میده. آیا میدونین که مالاریا چگونه مریضی است، چطور به وجود میاد، چقدر خطرناک است و از همه کرده مهمتر چه کنیم که به مالاریا مبتلا نشیم؟ مالاریا به مفهوم هوای بد، یعنی از دو کلمه گرفته شده، مالاریا. این مرض 4000 سال پیش در نوشته های چین و یونان قدیم هم ذکر شده. پرازیت مالاریا در خون انسان بر اولین بار توسط یک جراح فرانسوی مستقر در الجزایر کشف شد. ناقل این بیماری پشه است به نام آنافیل. سازمان جهانی صحت WHO تخمین میکنه که همه ساله بین 300 تا 500 میلیون مورد این بیماری واقع میشه و بیش از 1 میلیون انسان همه ساله در جهان از سبب مالاریا میمیرند. این بیماری بیشتر در مناطق گرم و نیمه گرم بیشتر دیده میشه و در افغانستان هم واقعاتش زیاد هست و همونطور که من گفتم وزارت صحت عامه افغانستان میگه که مالاریا یک مشکل عمده صحی در داخل کشور تشکیل میده. پیش از اینکه بیشتر در این مورد با دکتر همایون همت صحبت بکنیم و شما تلفن بکنین و با تلفن های شما جواب بگوییم، مصاحبه کردم با دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان دقایق پیشتر در همین مورد که با هم میشنویم و بعد از او برنامه را ادامه میدیم.
مشکل عمده هست و در بین امراض که نفوس افغانستان تحقیق میکنه یکی از مشکلات جدی هست. به طور مثال ما در هر سال در حدود 20 میلیون نفوس افغانستان در جاهای زندگی میکنن که در اونجا پشه ملاریا موجود است و خطر مصاب شدن و بیماری ملاریا در اونجا موجود است.
مثلا در کدام نقاط مشخصا اگر بگوین دکتر دلیل؟
این نقاط به طور مثال شامل تخار، کندوز، قندهار، فرا، ننگرهار و یک عده زیاد ولایت کشور است.
و وزارت صحت عامه افغانستان چه اقدامات را داره برای جلوگیری از امی بیماری در کل و برای آگاهی دادن برای مردم امی مناطقی که شما یادآوری کردین؟
موثرترین شیوه برای جلوگیری یا وقایه از بیماری ملاریا استفاده از پشخانه ها است. ای برازی که پشه ملاریا از طرف شب فعال میشه که خانواده ها از طرف شب از این پشه خانه ها استفاده کنن و این سبب از این میشه که پشه اونا را گزیده نتانه. وزارت صحت عامه امسال در سال 1389 در نظر داره که در حدود 1 میلیون پشخانه را در افغانستان توزیع کنه، تقسیم کنه، تا ای که به صورت مجانی تقسیم میشه، تا ای که از فامیلا از استفاده کنن.
چقدر امیدوار هستین که با امی توزیع پشخانه ها حداقل کار کرده باشین برای جلوگیری از بیماری ملاریا که میگین یک مشکل جدی صحی است در افغانستان؟
خب یکی توزیع پشخانه ها هست و دیگه استفاده درست پشخانه ها در سطح خانواده است. به این معنی که این پشخانه ها درست آویزان شود، درست استفاده شود. اگر این پشخانه ها در مدت استفاده ایشان کدام شکاف پیدا میکرنی باید ترمیم شود و مخصوصا این که مادرها و اطفال در زیر این پشخانه ها استراحت کنند، اطفال خود در زیر این پشخانه ها استراحت کنند، برای از این که بیماری اونا را زیادتر تهدید میکنه و مقاومت از اونا در برابر از این کمتر است.
صحبت های دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان را در مورد بیماری ملاریا شنیدین. در همین مورد امروز در برنامه صحت صحبت میکنیم و شما هم میتونین که سهم بگیرین در برنامه خودتان، زنگ بزنین، تلفن بکنین و از دکتر همت هر سوالی که در این مورد دارین بپرسین. ان شاء الله که سفارش های لازم برای شما خواهند داشت. 0799 20 35 40 0700 14 500 8. شماره ها رو یک بار دیگه هم تکرار میکنم: 0999 20 35 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2-0-2-2-1-1-2-0-2-0-2-0-2-3-0-1. برحال دکتر همت، باز هم سلام.
سلام و احترام و ارادت و محبت خدمت شنوندگان گرامی عرض می دارم. خواهند ورون ملاریا یا وجون که تباکون که مرض همه مخنیوی کدیش یا همه علاج کدیش دی مرض تاریخچه تا داکتر صدیقی اشاره وکره از بطاست دی تقسیم بندی وای ما اول دا وجون کدی او نوی دی علاج لدی چی دی او نوی تقسیم بندگانی چی دی. ملاریا یا تب لرزا یا ملاریا یا تب دوامدار یک مرضی پرازیتی است که توسط پشه که شما نامش گرفتین شکل خاندار مؤنثش یا پشه مؤنث ایر انتقال میکنه و در جاهای مرطوب و در جایی که حفظ و صحه عمومی مراعات نمیشه فهم و دانش کم از اضافه از 90% تا 92% عامل این مرض در مناطق افریقا سبب مرگ میشه و مرگ اسیب پذیر کسانی هستند که اطفال که عمرشان از 5 سال کم باشه و خانم ها و کهنسالانی که عمرشان از 55-60 سال بلندتر باشه. دلیلش هم ایست که این پشه میره یک مرکز حیاتی وجوده که به نام کرویات سرخ یاد میشه. این کرویات سرخ یاد از بین میبره، وقتی که از بین برده میشه سی نقطه بسیار مهم یا سی پروبلم پرابلم بسیار مهم به میان میاد که اول انتقال اکسیژن که یک ماده حیاتی است از بین میره، انتقال گلوکوز که یک ماده حیاتی است از بین میره، و این دو عوامل یک آفت دیگر تولید میکنه که او را به نام بربادی نسج یاد میکنه، از بین رفتن اما نسج سبب اختلالاتی میشه که یا سکته مغزی یا سکته قلبی و یا عوامل دیگه که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم سبب مرگ میشه.
تشکر. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. در این برنامه صحت در مورد مالاریا صحبت میکنیم در کل، که چگونه بیماری است، چطور به وجود میاد، چقدر خطرناک است و از همه کرده مهمتر مثل که پیشترم گفتیم چه کنیم که به مالاریا مبتلا نشیم. عزیز از پاکستان همی لحظه بر ما زنگ زده. عزیز جان سلام، خوش آمدی به برنامه.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، چطور است صحتت، خوب است امروز؟
شکرت ما سلام خدا در شما و دکتر صاحب و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. یک دو سه سوال دارم از دکتر صاحب میپرسم عجل عجل.
حتما بفرما.
یک سوالم خواسته که من هر وقت ملاریا میشم تقریبا دمای دو دفعه از سه دفعه، علاجی چی است؟ مجلگیری دیره چی رقم کده بتانم؟ وضعیت مردم میگه که ملاریا را که پریز نکنی یعنی مریخه میلگه یا برات زردی میلگه، یه گپم درست است یا نه؟ سوال سومم نیست که چیست در آدم که مریض معده و داشته باشه، تکلیف معده داشته باشه، گله خوردن گله ملاریا برش توان میکنه یا نه؟ تشکر شما.
تشکر از خودت هم عزیز جان، زنده و سلامت باشی. اینه دکتر صاحب حتماً برات جواب میده. دکتر همت
عزیز جان سلام و احترام برای شما و برای برادر و خواهرای ما در پشاور. شما سوالای بسیار خوب بجای کردین. اول دایی ما امرای شما هم نظر نیستم که شما حد دو ماه بعد سه ماه بعد ملاریا میشین. ملاریا حقیقتا نیت یک شکل ملاریا وجود داره، لیکن شما کوشش کنین که اونجا اول ببینین تا آل را در کتاب های تکس بوک نوشته می باشه که چار ناوی ملاریا اگه وقت بود و از ما سری ازوام کرد میزنم. لیکن ما در این چار سال آخر یک ملاریا دیگه که اصلا تا وقت فکر می شد که ملاریا چیست، شادی سی اون ملاریا چیست، انسانی هم است و منطقه جنوب شرق آسیا که چون رفت آمد در افغانستان زیاد است. ایره صرف تذکر دادم شما اول کوشش کنین که ببینین که از این پنج نو بالخصوص چار نوی که باز پسند ما نامش میگیرم کدام نو ملاریا دارین، الا مگر گپ شما درست است که اگر شما ملاریا اوال و دوی واکس داشته باشین. چرا این دو ملاریا خبیث میره وقتی نسبت به کمبوتی وقت سر صحبت نمی کن، یا میره خود در جیگر، در جیگر خود پت می سازه. و حتی ما از لیتریچر می فهمم که 50 تا 60 سال بعدم یه خود از اونجا خطا می ته و پس به شکل ملاریا به میان می. یک دو رقطی بسیار مهمه که برای شما میگم، شما این ملاریا را بس باید به امراضی اکتیداد امراضی دیگه که خوب هو امیتو لرزه می ته امیتو تاو داره اشکالی زی در امراض رو به تشخیص تفریقی شو اکثرا بدون معاینات دکترها هم در اینجا سهوا می کنه. مسئله درد و تکلیف معده و دواها، تمام دواهایی را که ما شما میخوریم به شکل از اشکال سره تمام عذاب خصوص سر معده تأثیری منفی داره. ما دواهای ملاریا به دو خاندان بسیار کلان تقسیم کردیم. ما دواهایی که مستقیما خون در کرویات سرخ ملاریا را از بین میبره و دواهایی که ملاریا پت شده را در جیگر که پود شده او را از بین میبره و از چندین سال به این طرف یک ملاریای بسیار یک دوای بسیار فوق‌العاده که او را در مقابل ملاریای مرگانه یا فالسیپارم هر کدام از اعراض جانبی داره امکان داره یک و دوایی که در مارکت فروخته میشه یا در ملتونا فروخته میشه او دواها یا به شکل از اشکال سر معده تاثیر منفی داره.
تشکر. خب بخش های دیگه سوالش هم مانده او را حتما جواب میدیم. بخشی که گفت آیا با محرقه و زردی ارتباط داره و یا یک کسی که تکلیف معده داشته باشه اگر دوای ضد ملاریا رو بگیره چگونه هست؟ خب همین لحظه یک شنونده دیگه بر ما زنگ زده، زرشاد فکر میکنم از عربستان سعودی، بفرمایید.
هلو سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین بسیار زیاد به برنامه.
دکتر دوانت سلام کوم سلام نمبر یو زما یو زردغه را تکلیف ته دکتر صاحب ده
مهربانی وکئ
جی زما د تاسو شمتیا د ډیر زیات سوځي اپ کې سم علاج مې وکړ سو د ماته سکون ملو نشو
خاطر لاین کې پاتې شو وروره. ډاکټر همت سوال دارین؟
ستړی به شي وروره په خیر رالی دسې دا خبره خو غلطه ده سوال تاسو ته کوم دسې مې هر قسم علاج نوم واخله ډاکترانو د ته څه ویل دي چې د دې د تشې متیازو سوځېدل څومره دي او یو ستاسو ته سوال کوم زاري کوم چې ولګېږي ووایي عمر مې دومره دی ډاکترانو ته تللی یم ډاکتران ته یا دا دوا یا د دې مرض نوم اخیستی دی
جی زما عمر سلیری شکال دی او لکه ار قسم دغه مې وکړل اسرین ار سم وکړل غوړ زخم دی بیا زخم هم نشته او لکه ار قسم دویان مې وفر دی نو دیوان سره ما سکون مې ته نه ملاویږي بس تکلیف چې ډیر زیات راته
دا متیاز چې دی شروع کیږي دغه وخت کې سوزش کوي چې کمنځ کې شي دغه وخت کې شورش کوي چې کپ خلاصي دوی شي دغه
اکثر چې متیاز یو کوم نو بس دا متیاز نه بعد تقریبا نیمه ګنټه ډیر زیات تکلیف راته بیا بس متیاز اکثر کوم هم نه اکثر دغه وجه ځکه چې ډیر زیات تکلیف
او ډیر مننه قربان په دې شکل باندې خويند ورونو سوال مکه وي تاسو رئیس کومک نکی کی الا مګم تاسو د ډاکټرانو نتایج راوړل ته ایکس ری ته ضرورت نشته متیاز ولی متیاز سوزي متیاز سوزي عضوي افاتی به عضوي افاتی روحی جسمی آفات امکان لري چې ته صرف یو روحی وړکوالی کې وهل شوی ولیدلې بم کې د څوک خپلوان لوچې دي زلزله کې د څه د لاس ورکړې دي او دا ستا روحي نیولې ده هغه روح تا تلقینی او دلته هلته هیڅ شی وجود نه لري ټول آزاوي سالم دي ته روحي لحاظ باندې فکر کې چې دا سوځي دا غټ بحث دی امکان لري چې دا میکروبي به موږ په څو کورنیو باندې شو بیا په میکروبونو کې به د پارازیت او د بکتریا او د ویروس تفکیک وکړی شو امکان لري چې هلته یو تشنج وي دغه نل چې راغلی دی د مثانې نه راوتلی دی دغه نل کې هلته تشنج وي او هغه تشنج په موقت شکل باندې دې سبب ګرځي چې تا ته دا پیدا کړي لیکن وروسته او په تشخیص کې هم هغې ته نه کېږي تر څو چې نتایج موږ سره شریک نه کړي زما مشوره دا ده چې مه وایه چې زه متیازې نه کوم مشوره دا ده چې همیشه چې متیاز در تللی دی وار یې کوه یو او ډېرې اوبه وڅکه اول ته وګوره او که نتایج دي یو نتایج دې موږ سره شریک کړي د هغې باندې په رڼا کې به ستا
تشکر دکتر همت. خب پیشتر عزیزان که از پاکستان زنگ زده بود دکتر همت پرسید که فرق بین ملاریا و محرقه، هرچند ما در برنامه ها همیشه گفتیم با مهمانان متخصصه که در برنامه ها بودن که ملاریا، محرقه، زردی و اینها کلش یک مریضی نیستن، اینا مریضی های متفاوت و جداگانه هستن. اما حالا چون عزیزان پرسان کرد کوتاه لطفا بر جواب بگوین دکتر همت که گفت اگر ملاریا کسی داشته باشه آیا به محرقه هم مبتلا خواهد شد و به زردی؟
بین ملاریا و محرقه دو عامل جداگانه مثل ایران و پاکستان دو مرض جداگانه است. وسیع و مشترک از یا صرف مسئله تب است. تب ملاریا از نقطه نظر مرض سایر مرض با سه خاندان تقسیم میشه. تبی که هر روز سوم میه دو ویوال اون واکس ملاریا است اتومات باید دکتری سرش مریض فکر کنه که این عاملش است. تبی که بعد از چهار روز میه که را بنامه ملاریا خود ملاریا نویش است سومش و تبی که به شکل میا و میره که اون شکل مرگانه خبیسیش است یا فلسی پارمست. تبی مورقه باز خصوصیات بلکل جداگانه دیگه داره. نقطه بسیار مهمی که شما عزیز جان اشاره کردین او زردی است. حقیقتا در اینجا هم زردی به میان می زردی نیست که مثل ویروس هپاتایتیس ده. عامل زردی به شکل تخریبی کرویات سرخ و به شکل ثانوی تخریبی کرویات سرخ در اونجا سبب بلند بردن بیلروبین میشه که زردی را به نام زردی ثانوی پارازیت ملاریا یاد میشه و یک عرض از مرض نیست.
نه تشکر. خب یک شنونده دیگه بر ما زنگ زده، وحید الله نظری. سلام علیکم.
برادر جان سلام علیکم، چطور هستی؟ خوب هستی؟ وضعیتتون خوب است؟
و علیکم السلام، خیر ببینین، زنده و سلامت. بفرما سوال بکو.
خیلی تشکر. من یک سوال از موضوع شما دیگه پیچیده در در مطلب با موضوع شما تعلق نداره. خب بازم به مای نعمت زیاد زنگ زدم به دیگه روخ نشد، میخوام از می مریضی خود پرسان کنم ازش از شما برای ما موقع وقت بدی.
حتما بفرمایید.
مریضی ما که هست مطلب در لیور در جگر
بفرمایید.
هایدیتیس سیست دارم به نام هایدیتیس سیست که پینیا میگه هایدیتیس سیست هست. دو بار اپریشن کردم، مالم گولیا میخورم ویرموکس، مطلب نتیجه نمیده، از توجه دکتر صدای باره میخوام.
خب یک لحظه خودت منتظر باش که شاید سوال داشته باشه دکتر احمد.
باشه تشکر، باشه خیلی
دکتر احمد.
عمر شما چند است و عملیات صرف در جگر است و یا در شوش و یا قسمت دیگه هم است؟
دکتر صد در لیور است، در خود لیور است به اندازه 3 سانتیست. یک دفعه دیران کردم، باز یک دفعه میجا در کریتا کردم، باز رفتم کراچی هم جا چیز پیش یک دکتر متخصص، باز او آدمی ورمکست دوایی برای ما گفت که تو ای را باید 2 سال 3 سال بخوری. حالا خیلی ازش بازا بستم، درد میکنه دیگه.
عملیات که کردم چرا ای را بلکل از بین نبردن؟
بله؟
ایره که شما گفتین که عملیات شده جگرتان یا لیورتان عملیات شده، یا چرا در عملیات ایره کلی سیسته یا کیسته چرا نکشیدن؟
نمیدونم خواهی دکترهای پاکستان هاد ولد
خانه با
خانه با
تشکر وای جان بشنو از طریق رادیو دکتر صاحب برات جواب
میده. من مسئله دکتر صاحب دهی بار از جات میخوام ولی خیلی دلتنگ آمدن کدام یک راه علاج داشته باشه دیگه. خیلی تشکر دست
شما
در مرض
میکنم.
تشکر. اول قربان، این مرض یک مرض بسیار هم مرض است و هم مرض نیست. چرا؟ تا وقتی که حید چیز به اصطلاح بسته است و خطر مستقیم رپچر یا انفجار یا خلطه یا کیست یا سیست وجود نداشته باشه، باید به شکل از اشکال ای باید به شکل محافظوی علاج شود. اگر شما تکلیف جگر ندارین و دیگه معاینات خون شما هم سالم است، هیچ چیز ضرور نیست الا مگر شما کلمه عملیات زدید. در این عملیات یه بسیار مهم است و ما تعجب میکنم که در ایران و در پاکستان ایره چرا با حتما غلط عملیات شده. دلیلش ایست که وقتی او جرایی که عملیات میکنه او باید بفهمه که یک قاعده نوک سوزن یک قطری از این وقتی که در هر قسمت بدن میرسه او فورا مثل یک مرض ساری باری اولاد پیدا میکنه. از این لحاظ ما توصیه ما ایست که شما وقتی که اگر عملیات میکردین نتایج تان بیارین برای ما روان کنیم، ما او را یک دفعه میبینیم. باز برای تان یا در پاکستان یا در هند یا در ایران در اونجا مرکزی که او مرکز دکترایش در لیول بین المللی ایر عملیات کرده بتانه. در اروپا هم در مراکز خاص است، در امریکا مراکز خاص است، هر جرا ایر حق نداره که عملیات کنه. از این خاطر دوایی که سریعی تاثیر کنه هیچ دوایی موثری وجود نداره الا مگر یک دواها داده میشه صرف برای تسکین مریضا. از نقطه نظر طبی ثبوت تاثیر دوا وجود نداره. هیچ چیز نخوره، دوا میوه و سبزی سری از بسیار چی کنین، او را امکان اگر داشته باشه نتایج تان روان کنین در فکس، ما او را میبینم. باز در رادیو برتان جواب میگم. بسیار تشکر از سوال شما.
تشکر از شما. باوری از هلمند، سلام علیکم. باوری سب، خب متاسفانه تماس ما با باوری که از هلمند زنگ زده بود قطع شد، چشم براه تلفونش هستیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. در این برنامه صحت دکتر همایون همت، دکتر متخصص بیماری های داخل عمومی از جرمنی با ما هست و شما میتونین که برای ما زنگ بزنین، تلفن بکنین و هرچی سوال دارین در مورد مسائل سلامت و صحت بپرسین. مخصوصا که ما امروز در مورد بیماری ملاریا صحبت میکنیم. خیر محمد خان بر ما زنگ زده امی لحظه، خوش آمدین بسیار جات، لطفا سوال بکنین.
الو سلام علیکم تمام کارکنان رادیو آزادی تا و دکتر صاحب.
و علیکم السلام، خیر ببینی، خوش آمدی، سوال بکن لطفا.
دکتر صاحب من یک پشتن الارم یک شزدی خفضای پارتفارم دی
مهربان
میشه کسینه پناس که داره او کای هم ورسره سنه داده باره که دکتر صاحب نهیل کوم چی لیج معلومات غوارم. تشکر
پوی نشوی با چی شدید سو ماشوم دهیز پوی نشوم سوال دی بیعت اقرار که کرواد
دکتر صاحب نهیل یو پشتر الارم یو شزه دی تو پزای پاسکارم دی
یو شزه دا
توپزای و شزده
او پوشم چه تکلیف لدی؟
توپزای پلسفارم دی داده یو میشه پناسی کشنه لاره
خواه
او که هم و سرستا
چی شو و سرستا؟
داده باری که دکتر نصایب نه هیل قوم چی لیج معلومات وارم
وارو لاین که پاتشه تا وی روزو سیله پوشم چی و مرمن ده حامله ده بچه پنس ده او بچه هم دیوی نشتی ده بی پوشم
بچه پنس که ناره یو میشته پا بچه ناس که ناره دکتر صاحب
بدری بگو ما اساس نه بگو خانم حامله است یک ماه
دکتر صاحب
حامله است چی تکلیف داری خانم
روپزای پالسپارم دی ملاریا دی روپزای پالسپارم ملاریا دی
فا شابسی شابسی پاپلار دی را بچه وست پوشم فا ملاریا فلسی پارم کورد آباد کور دیر دیر منن قربان دیر خسوال دیو که زمان موضوع پوری دی و حیاتی زمان دی ولس پوری دی خواهین دورونو پا تبابت که منگیو قانون لرو چه منگویو چه دوال انسانان روندی دی دا چالورو افتو دی وی مشتی چه دی دا همی رونده انسان دی هم دا خدای دا خوانه هم دا تبابت او دا تمدن دا خوانه او دا بل مور هم دا پا اول قدم که باید هدف داوی چه دوالو تا باید من علاج کو او دا دوالو علاج پا قطعی شکل بانی اساسی بنیاد لری نو پا دی لحاظ بانی که دا حقیقتا رو را که دا حقیقتا تثبیت شوی چه دا فلسی پارم دیو فلسی پارم منگویل چه دی تخبیصه یا مرگانا یا خوشی یا ناول ملاریا منگویل نو دا دی علاج حتمی سوال دی حتمی سوال داره او حتمی که WHO یا نړیوال روغتیا مرکز ساز د غور کړی دی هدایت یې ولیکل دی هر ډاکټر ته په اول قدم کې دې د پاره یو نوې دوا ده باید وای او هغه دوا مو تنها مو ورکړي دې خاطر چې په تنهایی شکل باندې د مقاومت پیدا کړي دلته تنها استرباب هم دی وګورئ دا په کومه منطقه کې دی او هلته د WHO د یو مرکز نه پوښتنه وکړي چې آیا دا فلسفارم ولې چې آیا دا فلسفارم د کومې دوا د منطقې سره مقاومت لري که نه لري حتمی ده دی علاج دا ټکې ښه دی چې تاسو وایئ که علاج حتمی دی او د دواړو حیات موږ داسې دواګانې لرو چې هغې دونه جانبي عرض نه لري چې دا ماشوم د مرګ یا د فکت سبب وګرځي دویم ټکې ته چې غواړم دلته ستاسو سوال په ارتباط حتی ډاکترانو ته اشاره وکړم خویندو ورونو د طب شاګردانو ملاریا ګوره کله کله په جینیټیکي ارثي شکل د دې مور نه دې ماشوم ته هم تیرېدی شي دا ګوره اکثر مې په کتابونو کې پیدا او ملاریا هم د وینې د ترانسفیوژن چې زما وینه اخلي بل چا ته ورکوي د دې په واسطه باندې هم امکان لري په نادر شکل باندې هلته انتقال لوکی لکه د لشمانیا ترجمه دا خبره کړی و ډیره مننه قربان تاسو د سوال
محمد نبی از غزنی زنگ زده السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی وکئ لطفا پوښتنه وکئ
ڈاکٹر
عملیات
مخکې فلج شوی که د عملیات نه وروسته فلج شوی
نا عملیات مخ که تو ورکی که خلاص وش تخت پاکی ترکای وش دوست داشت شری تخت متقل داش قلبت و نه رواتایش نیپریزن دورن داشت کاتی
عملیات دل چه کرده
مصور داد تو کباب که دستور کرده کی
مطلب تکلیف پیدا خبر ترجی دغه ډیسکو وظیفه دا ده چې دغه د دوه فقرو ترمنځ شي خواته او چپ خواته یو عصب تیری کی او هغه عصب وظیفه خصوصا دا حرکی عصب کی او د حسي عصب او قسمت پورې هم دې پورې تړلی لري نو هغه الته د فرد سبب ګرځي امکان لري چې تا یو مرض تیر کړي ولیدلې د بام نه امکان لري چې در باندې گزار کړي امکان لري تا د فقرات او تبرکلوز درلو دی بل مرض دې درلو دی هغه نه دا تا ته په فلج پیدا شو امکان لري د وړکوالي نه پیدا شو او زه خاص پوه نشم تاسو ولا امکان لري چې د عملیات نه وروسته اغه ډیسک چې دی اچولې دی یا د ډیسک پاچولو کې اغه سب زخمی شوی دی او یا امکان لري چې دغه ډیسک تعویز د ډیسک چې هغه په ادمان د تلو هغه چې کړی دی هغه په کم اندازه باندې دی او به تاسو د فشار لاندې نیول شوی دی زما مشوره ته دا ده چې من
په وزیر اکبر خان کې یو دوه لایق نورو سرجنان لږ اورتوپیدي ډاکټران دي. ته یو دفعه د هغې سره لاړ شو، د هغې نتایج لکه دا اوس چې دی ډسکلم هغې یو دفعه ما د حسابو جرا باید ما ته دا ستا نتایج ووایي. زه هغه به دلته لګېږم د پوهنتون د جرمني د عصبي جراحانو سره په بحث کوم، بهته د دې لارې نه تا ته جواب ویم. په مخه دی تشکر.
تشکر دکتر همت گلزمان از ایران بر ما زنگ زده. سلام علیکم، مهربانی.
سلام علیکم درادو کار کوم غو ته محترم ډاکټر صاحب ته دمر سلامونه ورسی. ما یو کوچناک زوی دی د بونیمو کالو دی، نو دا تر اوسه پورې نه کښېنې نه ولاړېږي. څوار مې ډاکټرو ته وړی دی په ځایران کښې، په ایران کښې. هغه ما ته وایي چې دا د مور په ناس کښې باندې د جلوګیری ګولۍ باندې خوړلې دي. نو دا نور په هرې خوا پوهېږي، نور هر حرکاتو ګرد یې سم دی. فقط مشکل دغه دی چې کښېنې هم نه، ولاړېږي هم نه، نور په هرې خوا پوهېږي. ډوډۍ سم خوري، سم بېږي، کوم نور مشکل هم نشته. نو که دغه موږ ته دغه باره کې او دغه راکي.
مننه ډاکټر احمد، سوال نه لرئ؟
نه، سوال نه لرم. ډېره مننه قربان ستا د سوال نه. داسې دی چې هغه دغه قسمت باید موږ ته ووایي، هغه د دې هلک دغه ډاکټر د ده آراز او علایم نوشتې کي، او یعنې د مرض نوم نوشتې کي چې ستا سره کومک کړی شم. دغه جمله چې دته ویل، دا جمله داسې عامه جمله داسې ویل ده لکه څوک چې وایي چې زه ایراني یم. کرق ترقم ایراني د کوم ولایت یې، د کوم ولسوالۍ، د کوم کلي، په کوم کور کې، په کومه بستره کې اوسېږي. هغه دواګانې امکان لري چې همدغه دلیل ولیکي چې دته ویلي، اما امکان لري چې نور عوامل هم شته دی چې زه اوس د وخت د کمبود د کبله هغې ته اشاره نه کوم. دلته باید موږ معلوم کړو چې دغه دواګانو